دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 23 نیټه ده. د شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره تاسو به روغ جوړ او خوشاله په خبرونه کې حال درکو. په گلگت بلتستان کې د بهر ملکی سیلانیانو وژنه د غین رستو د پاکستان د مرکزی حکومت رد عمل سره په قبایلی سیمه خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امنیت په تازه صورتحال باندې هم راپورونه لرو. په قطر کې د طالبانو دفتر د افغانستان د حکومت رد عمل په اړه باندې راپور او تبصره را سره هم شته. ځینې ټولنیز او کلتوري راپورونه هم لرو. لومبی دانی ساجمل نه د دې وخت خبرونه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان په گلګت بلتستان کې د وجل شو سیلانیانو په جنګلو شوی دا افغانستان وای د دې وضاحت غوښتون کې دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه دغه ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وو. او د مصر پوست خبرداری ورکړي چې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ شو نو مداخله به وکړي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار ویلی دی چې په گلگت بلتستان کې په وجل شو سیلانیانو کې د سلورو په جنګلو شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې چودھری نثار ویلی د گلگت بلتستان په دی امیر ضلع کې د وسلوالو لخوا په وجل شو لسو سیلانیانو کې د سلورو په جنګلو شوې ده چې پکې دوه چینیان یو نیپالی او یو چینی نژاده امریکایی دی. چودھری نثار تیره ورځ قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال وویل چې وسلوال د ملیشا ځواکونو په جامو کې وو.
وہ گلگت سکاؤٹس کی وردی میں تھے, ان کو نہیں پتا تھا.
اغی د گلگت سکاؤٹس په جامو کې وو او د زی پاړه معلومات ورته نه وو. وسلوالو دوه لارښوون کې وتختول او د اغی په ذریعہ د غسیمتا ورسیدل. په دغه دوه لارښوون کې لبد مرغه یو تن په ډزو کې وچل شو. بلخوا په اسلام آباد کې د پیمز روغتون ویاند ویلي چې د نورو سیلانیانو په جنګلو هم شوی ده چې پکې دوه د سلواکیا، درې د یوکرین او یو د لیتوانیا دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څرنګه د اغو ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موساسی په دې اړه تیره ورځ وویل
We still need a full explanation about
دوی وی موږ له هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي.
جانان موساسی زیاته کړه کچرتا د قطر د دفتر پړه افغان دولت ته ورکل شوی ضمانتونه عملی شي نو د سولې شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د هند نه د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. جان کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هند ته لومړی دوره ده پرون یې د خبرو پر مهال په نوې دلی کې وویل چې هند د افغانستان د راتلونکي کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه چې ټول باید په ګډه په افغانستان کې د جمهوري انتخاباتو د بهیر ملاتړ وکړي چې افغانان په ګډه هغه نوي مشر غوره کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په 1300 کلونو کې ترلاسه شوو اقتصادي او ټولنیزو کامیابیو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې په قبایلی سیمو کې به لوبو ته د ودې ورکولو په لړ کې عملی ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ په پېښور کې د فاټا د کرکټ اسوسییشن غړو او لوبغاړو سره ملاقات کړی او ډاډ یې څرګند کړی چې فاټا کې به لوبغاړو ته د حوصلې او د لوبو سهولتونو ورکولو په لړ کې هر ممکنه ګامونه پورته کوي. د مصر پوز خبرداری ورکړی چې که د حکومت ضد مظاهرو پترس کې تشدد پیښ شو نو مداخله به وکړي. د مصر د دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړل چې که چرته د ولسمشر محمد مرسی پر ضد مظاهرو کې چې د دې میاشتې په وروستیو کې په پام کې د تاوتریخوالي وشي نو پوز به مداخلت وکړي. د ولسمشر مرسی مخالفین دې په یرغل کولو تورنوي چې په 2011 کال کې د خلکو د پاسون په نتیجه کې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له واکه لرې کړو. مخالف فعالان غواړي چې په 1 جون پراخې مظاهرې وکړي چې د مصر د لومړني ولسی او اسلامي ولسمشر محمد مرسی واک ته د راتلو وروسته مخالف مشران له ولسمشر څخه غواړي چې د واک دې لرې شي. ریپورټونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي حالت نور هم خراب شوی دی. د جنوبي افریقا حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې نیلسن منډیلا اوس هم په ډیر نازک حالت کې دی. ولسمشر جیکب زوما پرون ماښام په پریټوریا روغتون کې د 94 کلن منډیلا لیدو لپاره تللی و. هلته ډاکټرانو خبر ورکړو چې د منډیلا حالت په 13 ساعتونو کې خراب شوی دی. وروستی خبردار چې د لبنان له سیدان ښار څخه پرون د یو سنی ملا د پلویانو او پوست ترمنځ د شخړو رپورټونه ورکړل شوي دي. په دې بندري ښار کې لږ تر لږه 12 کسان په جګړه کې وژل شو. وروسته تر هغې چې توره اونۍ د سنی او شیا جنګیالو ترمنځ تاوتریخوالی راپورته شو دغه سیمه نامنه شوې ده. د لبنان چارواکي د شخړې د ختمولو لپاره هڅې کړي. پرونۍ شخړه هغه وخت وشوه چې پولیسو په یو پوسته کې د سخدریزي ملا شیخ احمد الاسیر یو پلوی اونیو. د اسیر نورو ملاتړو په بدل کې د ښار په امنیتي ځواکونو حمله وکړه. دوی په ټول لبنان کې د دې ملا په نورو ملاتړ کوونکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته راوځي. رایټرز خبري ایجنسی تر مخه په دې تاوتریخوالي کې لس تر ډیری وژل شوي او 30 جوبل دي او لږ تر لږه 2 سنی مسلکه وسلوال وژل شوي او 14 نور جوبل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی و یوردونکو په خبرونه کې به د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورئ. په گرگت بلتستان کې د وسلوالو په برید کې د وژل شوي بهر ملکی سیلانیانو پیژنګلی شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ضمانتونو خلاف په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه وضاحت غوښته ده.
نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا په بمباری کې د 2 خویندو وژنې خلک قارولی دي. د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اردوونکو اردو اسلام آباد تاوزان خبرو چې کم نه بهر ملکی سیلانیان په گلگت بلتستان کې وجل شو د راپورونو تر مخه د دې مړی پیمز د اسلام آباد یو مرکزی روغتون تراوړل شو. په دې کې د زنو بهر ملکی سیلانیانو پیژنګلو شوې ده. د هغې د مړو پیژنګلو شوې ده. نور تفصیل د ریاض مساخیل نخلو. مساخیل صاحب تاسو ستړي مو شوې
خوار مه شاهین ډېره مننه.
مساخیل صاحب دغه پیښه یقیناً یوه ډېره لویه د ترهګرۍ پیښه چې پړی تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دې کې د زنو بهر ملکی سیلانیانو پیژنګلو شوې ده. څه معلومات دي تاسو سره او د مرکزی حکومت رد عمل څه دی؟
جی تر سو پوری چې دغه کسانو د وجنې خبره ده، نو بیګا د شپې نه وخته پوری د دې پوسټ مارټم په پیمز روغتون کې روانو. دغه شانته د پوسټ مارټم دوران چې کوم خبره مخې ته راغلي دي، نو دغه غینه خو دا ظاهریږي چې دغه کسان په دغه وجلې شوې دي، او په دغه کې د سلورو کسانو هغه پیژنګلو شوې ده. دغه دوران چې کله د پوسټ مارټم کې دونو د چین د یوکرین او دغه شانته نور چې کوم د مختلفو د ملکونو سره د خلکو تعلق د هغې د سفارتخانه عمله چې کوم دنو هغه هم په هسپتال کې موجود وه، او وزیر داخله چودري نثار هم په دغه وخت په هسپتال کې موجود وو. دغه کسان چې کم وجلې شوي دي، نو د دې لپاره چې کم پاکستانی حکومت مختلف سطح باندې پلټنې هم روانې دي، ولسمشر هم دغه پلټنې غوښتي د متعلقه چارواکو نه، بیا دغه لړکې چې کم وزیر اعظم کم هدایت جاری کړو، نو په هغې باندې داخله وزیر د گلگت بلتستان چې کم افسران دي، آی جی دی یا چیف سیکرټری دی، هغه موتل کړی هم دي، او د هغې نه هم تپوس کړی چې تاسو په دغه وخت باندې چرته وی، یا دا پیښه څنګه وشوه. بیا قومی اسمبلی کې هم د غندنې یو قرارداد منظور شو، په هغه کې ویل شوی دي چې دا حمله په اصل کې په دغه بهر ملکی سیلانیانو باندې نه ده، بلکې دا په پاکستان شوی ده. د پاکستان چې کم تشخص دی او کم عزت دی، د هغې د خرابولو کوشش شوی دی. دغه شانتې نور چې کم د گلګت بلتستان وزیر اعلی دی یا ډی آی جی دی، هغې هم په خپل خپل کچ باندې د دې پلټنې شروع کړي دي، خو ورسره ورسره چین او یوکرین هغې هم د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د ښاریانو د حفاظت وکړي شي، او یوکرین خو خپل یو ډله هم ټاکلې چې هغه به دې پیښې پلټنې کوي. جی
ډیر مننه ریاض مستخیل، خورز دل غواړم.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردن کو مشال لیڈو تو گئے اس ورزو بلوچستان تا چتر زم همکار خدای نور ناصر اصل ٹیلی فون پکر خ باندې ناصر صاحب تاسو ستړي مشویم.
سلامونه شاهین او تاسو او ټول اوردن کو ته سلام.
وعلیکم السلام. ډیر مننه ناصر صاحب، د غډیر د خفغان خبر چې د پښتو اردو ژبې نومړی لیکوال شاعر او نو لیکونکي پروفیسر راز محمد دراز صاحب په حق رسیدلې دي، نو د دې د فن او جن بارک راته وایا د جنازې منځ کله کیږي، او د ادب په میدان کې د دې خدمتونه سو چې دغه یادونه وشي.
بله شاهین، د پښتو او اردو ژبې فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کشونکي پروفیسر راز محمد راز د شپې تیر شپه معنا د یک شنبه او دو شنبه په منځنۍ شپه د نوموړي د ورور عصمت سهیر په خبره چې د پاکستان په وخت څه باندې لس بجې له دې فانی نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. پروفیسر راز چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و، د همیادې ناروغۍ له امله یې د شپې ساه ورکړې ده. شاوخوا دو شپېته کلن پروفیسر راز چې د پښتو، اردو او انګلیسي ادب ژور مطالعه درلوده، او همدغسې د پښتو اردو ډېر کتابونه هم چاپ شوي دي چې په هغوی کښې به ذکر وکړم. د نوموړي تر اوسه پورې چې کوم کتابونه چاپ شوي دي، په هغوی کښې یو هم شعري ټولګه وه چې د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي، او همدغسې د هولي سینرز په نامه باندې د اردو یو ناول و، آشو لمر او باران ووري، او یو بل ناول چې کابل رنگ د مینې ژاړي، دا هم د پروفیسر راز د پښتو ژبې ناولونه، او همدغسې ډېری ناچاپ آثار یې، ځینې د ده د ورور په خبره، عصمت زهیر په خبره، چې تر چاپ لاندې دي، او ځینې لا هم بې چاپ پاتې شوه. دا د ده کار و. پروفیسر راز صاحب چې لکه مخکې ما وویل، له تېرو څو میاشتو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و، او په پښین سیمه کې په خپل کور کې د شپې سا ورکړې ده. عصمت زهیر په خبره چې د نوموړي کشر ورور دی، هغه وایي چې د جنازې مراسم به یې اوس 9 بجې د پښین په بازار کې ترسره کېږي، او تر هغه وروسته به بیا د ماشوم بابا په نامه یوه هایده د دوی له کور سره نږدې همهلته به خاورو ته سپارل کېږي. لکه تاسو چې وویل، یقینا نه یوازې د پښین سیمې لپاره، نه یوازې د سهیلي پښتونخوا لپاره، بلکې د لر و بر ټولو پښتنو لپاره د پروفیسر راز مړینه یو بیخی زیات تاوان دی او ډیر غټ درد دی چې پښتنو دلته محسوس کړ.
یقینا ډیر لوی خدمت کړی دی د ژبې لپاره د ولس لپاره. خدای پاک ته مغفرت نصیب کی او د کورونا ته د پاره د صبر دعا کو. دویم چې کومه مهمه موضوع ده غلطه د امنیت ته ناصر صاحب په ډېره بوختی کې د ملیشیا ځواکونو د داوا کې چې شپږ وسلوال وجل دي دا وسلوال څوک دي تفصیل سره ده خبر؟
بله د منشات ځواکونو په کوټه کې ویاند رسنیو ته د شپې په لږسوي خبر پانه کې ویل چې د ځواکونو د ډیرا بکټي په سوي سیمه کې چیرته چې د خبره باندې لومړی د نامعلوم وسلوالو لخوا د مټ یو سیمه ده هلته د دوی یو پوسټ ده چیک پوسټ دی په هغه باندې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې برید یې پرې وکړ او تر هغه وروسته په تیښته کې بریالي شو. خو د نوموړي په خبره تر دې وروسته بیا ملیشا ځواکونو امنیتي سرتیرو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړل او په هغه عملیاتو کې دوی دا ادعا کوي چې
بخنه غوړ اوردونکو ناصر صاحب سره زموږ ټلیفون لیکه اخته شو. تاسو د خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډ سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
هر دن کوم شاله ورو ته وګي اوس رازو د افغانستان چې کوم دغه دی پیس پروسس یا د امن پروسه ده په قطر کې د طالبانو دفتر په دغه باندې د افغانستان د خارجه چارو د وزارت رد عمل د بهرنو چارو وزارت چارواکي وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغه ضمانتونو پر خلاف پرانستل شو چې امریکا د افغان دولت سره کړیو. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی وایي کچر د قطر د دفتر پاړه افغان دولت ته ورکړل شوی ضمانتونه عملی نشي نو د سولې شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. په دغه اړه له کابل د احمد زبیر جمن راپور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر لپاره نستل کېدو مخکې د دفتر څرنګوالي پاړه ځینې تضمینونه ورکړي خو لا هم په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي چې د دفتر څرنګه د شو تضمینونو پر خلاف پرانستل شو. افغانستان غوښتل طالبان داسې یو دفتر پرانیزي چې د دې ډلې د سفارت په بڼه نه وي خو د قطر دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم او د یاد ډلې تر بیرغ لاندې پرانستل شو. که څه هم د قطر حکومت د طالبانو د دفتر لوحه او بیرغ برته راکوز کړل خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ ویل دوی په دې اړه وضاحت غواړي. دوی وایي موږ لا هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې د سولې پروسه پیچلې ده او ځینې هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان پکې ښکیل دي. نوموړي وویل ځکه خو به افغان دولت د سولې پر لار په احتیاط ګامونه پورته کړي. په خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم ویلي وو چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. په عین حال کې ښاغلی موسازی وویل که چیرې د افغانستان دولت ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړ شوي تضمینونه عملي شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي دغه تضمینونه داسې بیان کړل.
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یوه دولت یا د یوه امارت یا د یوه داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
بلخوا طالبان هغه راپورونه رد کړي چې ګینې په قطر کې د دوی د دفتر د څرنګوالي په اړه مخکې له مخکې د دوی او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. طالبانو په خپلې یوې اعلامیې کې ویلي د دې دفتر د بیرغ او نوم په اړه له قطري چارواکو سره دوی تړون کړی و.
که څه هم د قطر حکومت د دې دفتر لوحه او بیرغ راکوس کړي، خو د طالبانو استاذ ویلي لدی سره سره به دوی د سولې په پروسې کې پر مخ ولاړ شي.
مشال دغه اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان ویلي دی افغانستان کې د امن او مفاهمت د پاره به خپل کردار جاری ساتي، او د مقصد تر لاندې د سولې د عالی شورا په خواست بعض افغان طالبان خوشی کړی دی. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر د هغه راپورونو وروسته کړې ده چې پکې د ملا برادر د خوشی کولو ویل شوی. نور حال اسلام آباد ریاض مساخیل په خپل راپور کې راکړي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری اوې چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده، او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټوله افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې لپاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشی کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودری وینا وه.
Release 26.
دوی پاکستان شپګیش افغان قیدیان خوشی کړی دي، او اوس هم وایي چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې سي. تر څو چې د مولا برادر خبره ده، نو دا پخله پاکستان سوسو واره کړی دي چې او هغه پاکستان کې دي، خو دغه خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې، او په دې وخت په دغه حق له خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکرات لړکې د مولا برادر د کردار په حق له مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تاسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کی دي شي. حسن خان زیاتوي
په ګندنامه کې چې کوم دي د دوی مهم کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې کې دي، بیا هم په خپل پروسس چلی. هغه ځان ته یو تحریک کوي او تحریک د افرادو انتظار نه کوي، هغه خپل مومنت باندې مخه باندې دي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس باندې ته انتظار کوي چې دا کسان نه پریوځي. الډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکردار
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوې ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتي عمل د پاره امریکې سره مذاکرات کول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوریدونکو، یو تازه خبر او تازه خبرداری چې په پیښور کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ڈی ایس پی امان الله خان سره د خپل ډرایور په یو استوال برید کې وجل شوی. تفصیل د پیښور کې د خپل همکار خالد خان نخلو. خالد خان، د دې پیښه تفصیلات څه دي؟ دا کله دا پیښه رامنځته شوې ده، او دې کې نور مرجوب لې څه تفصیل لې؟
بالکل ډیر مننه شاهین بنیر صاحب. لږه شیبه وړاندې د څنګه چې تاسو د پولیسو لوړ پوړي چارواکي ډی ایس پی امان الله خان د خپل کور نه بهر د د کور په پیښور د لزا کور باندې هلته واقع دي. د پولیس د چارواکو د وینا تر مخه کله چې دی د خپل کور راوتو، نو نامعلوم وسلوالو چې په موټر سایکل باندې دلته راغلي، هغه باندې ډزې کړې د پګاړي، او د غریب د وینا تر مخه ډی ایس پی امان الله خان چې د ټریفیک سیټي ډی ایس پی دغه عہده سره وه، د ټریفیک د پاره دغه ذمہواریانې وي، هغه پټکه مل دي، او دغه ډرایور امجد هغه د لیډ ریډنګ هسپتال ته یوړل شو، خو هلته هغه د پولیس زخمونو ته برونړو، او هغه پاک لهم د هسپتال درایه وای چې هغه مړ شوی دی. نو دغه پیښه نن سهار اتنی بجے مخه تراغلی دا چې تفصیلات به نور درکو، خو د پولیسو سره چې مون خبر شو، د هسپتال زرایو سره چې مون خبر شو، نو هغه وی چې د ډی سپی نوم امان الله خان دی، او د خپل کور به راوتو چې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې، او د پټکا دغه په ډزو کې مل دی، او د ډرایور چې امجد نامیږي هغه په هسپتال کې سا ور کړی دا پلټنې روان دي، او دا ولي چې حملور برید کوونکی هغه په تیښته کې بریالي شوی دی. نو دغه تفصیلات دي.
ډیره مننه خالد خان، او خورز دل غوړم.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو س امبیا د افغانستان چې کوم دغه پیس پروسس موجود دغه ترازو په داس حال کې چې قطر کې د افغان طالبانو دفتر په رسمي توګه خلاص شوی. د سیاسي چارو کارپوه د سیمهییزو څېړنو د یوې ادارې مشر خالد عزیز وایي پکار ده چې امریکا، افغانستان، پاکستان او طالبان خپلې وړې وړې غوښتنې او شرطونه شاته پرېږدي او د یو با امن افغانستان لپاره کار وکړي. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو سره د وروستیو کې د مذاکراتو په اړه شوي پرمختګ ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
کارزی صاحب چې دی هغه یو داسې فرد دا چې حکومت هغه سره دی، هغه دی ته یو داسې نظر سره ګوري چې وطن زما دی، حکومت زما دی او زما د تپوس نه بغیر کارونه کیږي نه ولي کیږي. د دفتر خلاصولو ول دوه کې کم یو ضروریات یا سوالات هغه افغان حکومت چې دی مخکې وړاندې کړی و امریکا سره هم د دیو خبرې شوې نورو سره هغه کارزی صاحب چې دا هغه خلاف ورزی شوی ده او خلاف ورزی په وجه هغه خپل سپورټ لري کړی ده. زه ذاتی طور باندې ډیر زیات پریشان دی پارم چې خدای ته پاره دا حالات چې دي چې کم یو مخ کې وو سن 2001 نه مخ کې هغه چرته بیا شروع نه شي، ولې چې دا ډیر دنیا افغانستان کې جو بل شوی ده مړ شوی ده. لہذا دې باندې ډیر سوچ پکار دی او پکار دی چې خپل د وړه وړه سیزونه مونږ ټول پرېدو او د افغانستان فکر وکړو چې کم حد پورې مونږ تلی شو پکار دی چې مونږ ټول الته روان شو.
خالد صاحب، زیات هیوادونه او افغانستان په بار بار دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې هغه خپل د ستراتیجیک جوړتیا هغه سوچ ته پام نه دی غورځولې او هغه غواړي چې افغانستان د یو خپل پنځمې صوبې په توګه باندې هغه ته په نظر وګوري.
دا ګوري جی بابر صاحب دا سوچ چې دی کنه دا اوس نه سوچ نه دی، دا چې کله پاکستان، سعودي عربیا اور امریکا دا روس خلاف جہاد کڑیو سوویت یونین خلاف دا آغا وقت نا دا شروع دا بیا آغا نا پس ټول وطنونا د هواد نا لری شو اور پاکستان، سعودی عربیا پاتش اور پکی یو اے ای مو او آغو چه دے بیا دا طالبانو امداد وکړل اور یو حکومت جوړ شو، التنا دا شی پیدا شو. او زما خیال دی آغا سوچ چه دے سوچ کو مونږ هر شی کولی شو، او سوچ تا تمول پورې رسول پارا قوت پکار دے، پیسې پکار دی، طاقت پکار دی. آغا پاکستان سره نشتا او پاکستان سره دا کیپیبلٹی نشتا چې دا خوبونه ول تعمیر وکي. لہذا زما خیال دی زما دا دا یو ریکویسٹ به دا افغان ملګرو ته چې دا خبرې اوس پکار دی چې مونږ او پاکستان سره انگیجمنٹ وکړو. ټیک تاسو تاسو شکوک دی، دا شکوک خپل ځای باندې ساتي او دې باندې بنیاد باندې خبرې شروع کړي چې بھائی دا نه دی پکار. او پاکستان کې موس چې کم یو حکومت راغلی دی اغوم دا سوچ دی چې دا موږ خپل خلق نشو سنبھالولې او پنځم صوبه به افغانستان نه بسینګا جوړو. افغانستان ډیر تبدیلی راغلی دا، هیومن رائټس هم زیات شوی دی، فیسیلیټیز هم زیات شوی دا، خزو حقوق هم زیات شوی دا.
خالص بخیر نه پښتنه می دادا چې آیا د پاکستان د فوج یا د پاکستان د استخباراتي ادارو سوچ هم د افغانستان په اړه بدل شوی؟
زما خیال دی بدل دی. اوس چې تاسو چې چا سره خبره کوي کنه هر څوک پاکستانی دا اسټابلیشمنت ورته وایا تر پوزه تر رسیدلې دا، هغه کنټرول نشته. هغه دن نه چې کم یو باز داسې سیزونه شروع شوی دی چې تکلیف ورته رسی لګیا دی، یعنی اسټابلیشمنت کې خلک دي چې هغه خپل سوچ تبدیل کړي دی او د پاکستان افواج او د پاکستان سیکورټی سروسز ڈسپلن چې دی هغه کمپرومایز شوی دا. اوس دا سیز چې دی د پاکستان اسټابلیشمنت او افواج تم دې سیز ته روالی لګیا دی چې بای دا چې کم یو پراکسیز دی تا کوئټا شورا ورته وایا، کانی گروپ ورته وایا، گل بدین ایک پتیار یاد کا هغه ټولو نه دا غوړی لګیا دی چې مونږ لری شو.
اوریدونکو سیو راپور شمالی وزیرستان نه چرته چې تیر جمعې په شپه د امنیتي ځواکونو په ډزو باندې دوه خویندې وژل شوې. د هغې پر د عمل کې خلکو د خپل خفګان او غوسې څرګندونه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې و.
د تیرې جمعې په شپه شمالي وزیرستان در پخیل کلی کې د سیکیورټی فورسز په ډزو کې د محمد نورشاه یو ځانې غبرګونې لوڼه وجیها حسن او وجیها حسن ژوند د لاسا ورکو. دغه دواړه خویندې د قرآن پاک حافظې او میرانشاه ګرز ډیګري کالج کې د دیارلسم ټولګي زده کوونکې وې چې په یو ځای پیدا شوې، یو ځای تعلیمي زده کړې او یو ځای ووژل شوې. د سیمې خلک وایي غبرګونې خویندې په وژنه ټوله سیمه ویرجنه شوې او دا یې د زنانه تعلیم لوی زیان ګڼلی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او تحریک اتحاد قبایل مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل فوز تل پخپلو عوامو گولے وروی
دے بارا سے حکومت ایسا پیرے دا سے ذکر نہ دائی کڑائی جدا واقعہ دردناک اوشوا امیش تو مدینہ وی او کدا سلسلہ جاری وی کمینہ تباش ول تا یا خدا چے حکومت تا صفا ہوئی جی تو سو سے کرشوی کول سے دنی رانشاہ پا بزور سے دے مو پا کور بندے توپ خانہ سے ریشوا زافسوس کاؤں مو دے یو کرنل نہ تپوسو کاؤں نو کرنل سے مو تا ہوئی ویچے ملی میری راج سے دادے افغانستان نہ چیرے خونے دی رو لیے موجہ کرنے سے پستر جو پٹے نہ تڑی.
شمالی وزیرستان کے لویا امن جرگا چے پروانہ تندروی کے دا جڑ جاڑی کار کوی دا غی مشر ملک جان فراز وزیر وائی دا سے پی خونا دا فوز و عوامو ترمن نفرت خوری گی.
امن جرگے خواہ میں سادہ کچھ رس ہوئی چے پا وزیرستان سے امن ہوئی او فوجی کروئی چې کیمه دو دا د عامامله حل چیرې نشي جوړېدلای پر زور دا ویایي چې انداده پورا د اسکروي دا نه کو پدای چې اخر وو دغه نه ډېر نفرت بیا تلوي دي وزیرستان خلک دا ته مجبوري دي چې بیو خامه خیلا کا پرېږ دي.
دغه راپور مور د اوردون کو نه نه می بجې شوې دي په پښتونخوا کې د انیس اجمل نه د دی وخت مهم خبرونه.
د پاکستان په گلگت بلتستان کې د وچل شو سیلانیانو په جنگلو شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې په اسلام آباد کې د پیمز روغتون تر مخه د اتوار په شپه په گلگت بلتستان کې د لسو وچل شو سیلانیانو د پوسټ مارټم وروسته په جنگلو شوې چې پکې دوه چینیان یو نیپالی یو چینی نژاده امریکایی دی او دغسې په دې کې دوه د سلواکیا درې د یوکرین او یو د لیتوانیا دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت ته غوښتون کړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څرنګه دغه ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د هند نه د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. جان کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هند ته لومړی دوره ده پرون یې د خبرو پر مهال په نیو دلی کې ویل چې هند د افغانستان د راتلونکي کال د آزادو انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویلی چې په قبایلی سیمو کې به لوبو ته د ودې ورکولو په لړ کې عملی ګامونه پورته کوي. د مصر پوست خبرداری ورکړی چې حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ شي نو مداخله به وکړي. او ریپوچینا وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي حالت نور هم خراب شوی دی.
مهم خبرونه مورد اوردونکو اوس وزو اسلام آباد د چرته زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دا مهم ټکی راټول کړی.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ شوې پیښې ټول ملک وخوځولو او د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. ادارې لیکي چې گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ کومه دا پیښه وشوه نو صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د ټولو ګوندونو مشرانو یې مذمت کړی دی. قومي اسمبلۍ پرې په متفقه توګه مذمتي قرارداد منظور کړی دی او چودھری نثار علی خان په قومي اسمبلۍ کې وویل چې دا حمله په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان حمله ده. ادارې لیکي چې دا هغه خبرې او ګامونه دي چې هر ځل د ترهګرۍ د پیښې وروستو ورکول کېږي. خو د ترهګرۍ او ترهګرو مشرانو په حق لا تر اوسه یوه جامع پالیسي مخې ته رانغله او دا وجه ده چې پاکستان د ترهګرو لپاره یو اسان هدف جوړ شوی دی چې چرته وغواړي واردات کولی شي او اول خدا ترهګر نیولې کېږي نه او که اونیولې هم شي نو د ثبوت د نشوالي په وجه خوشې کړی شي او که وکتلې شي نو ترهګرو ته حقیقي مانو کې هیڅ نقصان نه رسي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه واحد ملک دی چرته چې سیاسي او مذهبي ګوندونه ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو خبرې کوي او دا تنظیمونه د پاکستان دننه د ترهګرۍ کاروایان کوي او د پیښې وروستو ذمہواری هم قبول کړي. گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ د پیښې د پاکستان په نړیوال کچه تشخص توا کولو کوشش کړی شوی دی نو پاکستان حکومت ادارو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو شاعرانو او ادیبانو لپاره دي چې ترهګرۍ خلاف په متفقه توګه یو درس خپل کړي او د ملک د هر قسمه ترهګرۍ پیښونه پاک کړي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې قطر کې د طالبانو دفتر خلاصولو سره د دې خبرې امید پیدا شوه وو چې اوس په مذاکرات وشي کم چې د سیمې د امن لپاره ډیر ګټور وو. خو د افغانستان حکومت لخوا اول په نوم بیا په بیرغ اعتراض او دغه رنګ نورې خبرې ښایي چې افغان حکومت مذاکراتو کې سنجیده نه دی. اداریه مخکې لیکي چې د دې اعتراضونو او خبرو وروستو د امریکا خارجه وزیر په دې مجبوره شو چې ووایي بې ځایه تنقیدونه پرېږدئ او مذاکراتو ته کینئ، او که داسې نه وي نو د طالبانو دفتر به بند شي. اداریه مخکې وایي چې اصل مذاکرات د طالبانو او افغانستان دي، خو امریکا هم بعض سیزونو باندې طالبانو سره مذاکرات کوي، او دې لړکې پاکستان هم خپل مثبت کردار ترسره کړی دی. بل طرف ته دا خبره هم شته که امریکا د افغانستان نه ووته نو بیا به هیڅوک طالبانو ته اون درېږي، نو ځکه هم ضرورت د دې خبرې دی چې په سنجیدګۍ سره مذاکرات وشي او ټولې ډلې خپلې خپلې ذمهواری وپیژني، نو ورسره به حالات په مزه مزه ټیک شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ګرمۍ کې د اضافې سره سره په پېښور ښار او خواوشا علاقو کې لوډ شیډنګ وخت زیات کړی شوی دی، او ورځ تر ورځه د لوډ شیډنګ صورتحال خرابیږي. او په دې لړ کې د پېښور هایکورټ احکامات ډېر واضح دي چې په صوبه کې پیدا شوې بجلی په مقابله کې دلته بجلی ډېره کم مقدار کې ورکړی کیږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا قامی گریډ ته څومره بجلی ورکوي نو د هغې تقاضا خدا ده چې دلته لوډ شیډنګ بالکل نه کیږي. خو یو قامی مسلې په توګه که دا صورتحال قبول کېدی شي چې په لوډ شیډنګ کې خیبر پختونخوا سره رویه په مثبت انداز کې تبدیله کړی شي نو په لوډ شیډنګ کې به تر ډېره حده پورې کمی راتلی شي.
یورو ایشیا ژورنال په پاکستان کې روانې ترهګرۍ په اړه یوه مقاله کې لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د دې هیواد په تورو ورځو کې یوه وه چې کله ترهګرو په مختلفو پیښو کې ولسی خلک ووژل. د دغو پیښو ذمهواري مختلفو ډلو پر غاړه اخستي او یا په دې کې د لاس لرلو په اړه تورن شوي. په دې کې تر ټولو بده خبره دا ده چې یو سیاسي ګوند هم د ذمهوارو کسانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبره نه کوي. د یورو ایشیا په مقاله کې راغلي چې د دې حقیقت باوجود چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د ولسی خلکو وژنو ته دوام ورکړي او د امن او امان صورتحال یې ګډوډ کړي، د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزي حکومت اوس هم وسله والو طالبانو سره خبرې کول غواړي. ژورنال کې چې د دغو عناصرو په اړه ویل کېږي چې دا ګوډاګي دي او د دې تارونه له بهرني قوتونو سره دي او غواړي چې په دې هیواد کې ګډوډي جوړ کړي. دا خبره په بیا بیا کېږي خو امنیتي ادارې د دغه عناصرو پر ضد کاروایي نه کوي. ژورنال د پاکستان د رسنو په حواله د تیرې جمعې په ورځ د پیښو په اړه لیکلي چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د امن لخکر دوه غړي وژل شوي، همداراز وسلوالو د باجوړ په ښار کې برید کړی. یورویش په مقاله کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د ذمهوارو کسانو پر ضد عملیات کول ناګزیر شوي، خو زیاتره سیاسي ګوندونه اوس هم د کاروایي په حق کې نه دي. مقاله کې د سیلونکو په حواله ویل شي چې ترهګرو ټول پاکستان یرغمل کړي او کچري پر وخت کاروایي ونه شوه نو حالات به نور هم کړکیچن شي. بلخو اکونومیست مجلل کې د افغانستان په تاریخ کې د جون 13 نیټه تاریخي ورځ وه. په دغه ورځ د کابل په فوزي کالج کې په یو دستور کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناتو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن په رسمي توګه د امنیت ذمہواری افغان ملي فوج ته وسپارلې. د دې خبر یو څو شېبې وروسته امریکا له وسلوالو طالبانو سره د امن رسمي د خبرو اترو خبره مخې ته راغله. دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اکونومیست مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی لومړی د خبرو ملاتړ کړی وو او دا شرط یې خوده وو چې له دوحه نه به د امن خبرې کابل ته منتقل کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا به له طالبانو سره د خبرو رهبری کوي. خو اوس هم ولسمشر د امریکا پر نیت شک کوي. د نوموړي سفارتکاران په بیا بیا د امن پروسې په اړه وایي چې باید دا خبرې د افغانانو په مشرۍ کې وشي. دوی ویره لري چې امریکا به له طالبانو سره خپل تړون وکړي او له دوی سره به خبرې ونه کړي، ځکه چې د طالبانو په وینا دا یو غیر قانوني حکومت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس بس کو د پاکستان په سیاست کې د خزو په ونډه باندې هر څوک په سیاسي منظر کې خزي لیدل کیږي، خو اکثره په انتخاباتو او بیا د وزارتونو او نورو هدو په تقسیم کې خزو ته غشان اهمیت نه ورکړل کیږي څنګه چې په دا هیواد کې سړو ته حاصل دی. د پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې د خزو د کردار په اړه د فرخنده وزیر راپور.
په پاکستان کې د 11 مې په انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې یوې خزې هم بوتونه نه دی ګټلی او نه د دغه صوبې په کابینه کې یوې خزې ته وزارت ورکړل شوې ده. بلخوا په مرکز کې یوازې دوه خزو انوشه رحمان او سایره افضل د مملکت وزیران ټاکل شوې دي، سره له دې چې په دغه هیواد کې یو خزه بنظیر بوتو په 2000 وزیر اعظم پاتې شوې، خو په 2005 کال کې په ترهګر حمله کې د هغې وژنې د نورو خبرو ترڅنګ په سیاست کې د خزو رول هم سخت نقصان رسولی دی. د پیمان اداری مشرو د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم وای د یو لسم می په انتخاباتو کې د ښځو رول ډیر کمزورې بو او سیاسي ګوندونو هم ښځې په یو محدوده دایره کې وساتلې.
پارٹیاں نے خیدا ووٹ دپارا رو کاغلو ضرور کوشش کی. پولیٹیکل پارٹیز کاسمیٹکلی خویو درسلو رو جن اخذلن فیمیل لا ووٹ ورک لگا دا غور کو چاو تاسو درگے تاسو بکتلی وی پورا پاکستان کے داس شوی دی وننگ سیٹس نو وغا اغا کاسمیٹک یو غا فل ان دا بلینک والا ہو وننگ سیٹ دی والا ور کی زبو وے ما چے دس پم دس لوزنگ اور لوزر والا دری چورت پتی جا پٹی بدل تے بیلی والے زنانا لیور کا دس از ناٹ دا وے فیمیلز ٹو کم پخپل انڈیپینڈنٹ ٹو دی ریلی دی ندا دی تمون پکای چې ایڈمایری کو مونږ د دې جرأت چې کم دینو هغه اپریشیټ کو چې پداسه کې دی په انډیپندنت طریقې باندې دی د وداوت د سپورټ اف اني پارټي نو دا یو پوزېټیو دغه دی خو دا سه لکه پکار د چې دوی ته زیات نه زیات سپورټ خلق ورکی سیول سوسائٹی دی دوی لور کی میڈیا دی دوی لور کی انسٹیٹیوشنز دی دوی دا سپورٹ کی راشی الیکشن کمیشن دی دوی سپورٹ کی
دا پاکستان ڈان رسپانا دی دا غہواد پا سیاست کی دا خوز دا رول پا اڑلی کی پا تیرو انتخاباتو کی پا کراچائی کی پا انہ دو پنزوستم پا دوبارہ وٹن کی دا تحریک انصاف گند زہرا شاہد حسین ہم اوجل شوا او ہم دا تحریک انصاف فوزیہ کسوری دا خپل گند نا دا ٹکٹ نہ ملاوی دو لوجی شپارس کال ورستو دا مستفق کی دو پا اڑا خبرونه مخې ته راغلل خو وروستو فوزیه کسوری خپل فیصله بدل کړه. ډان رسپړه لیکي په پاکستان کې ټولنه اوس هم لا دې ته نه ده تیاره چې ښځو لا په سیاست کې برابره برخه ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مرستیاله مشر او پخوانی د کمی اسمبلی غړی بشرا ګوهر وایي په دې لړ کې اوس هم ډېر کار پاتې دی چې ښځې په عملي سیاست کې د سړو سره یو ځای کار وکړي او زیاتوي د دوی ګوند د پخوانه د ښځو د سیاسي رول مرسته کړې ده.
بادشاہ خان 1947 نمخ کے دا خبر کولا کہ خزے ایکول ممبرز او ایکول پارٹنرز ان ایوری سفیر اگر تو کہ دا کی سند دا کتلے جبے دے کہ دا تعلیم دا نواغ کے بز لگے آدھا ہو گئے چی دے ہاری ہو ایکول حق دے دے خزوم او پخپل بتا نو پر سٹرگل کے دا فریڈم سٹرگل کے ہم خزے وار سر ام لارے گئے او آتائی کے ہم دکا خبر راغلے دا کہ خزے ہم چارتا تو ونگونوں کے بند کرنے میں دی کم عام پارٹیانو لکه زه آریانیان چې پیپلز پارټی کې هم لا د ښځو وینګ دی ان دی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټی کې. ښځو ته زیات محنت ځکه چې زموږ سوسایټي داسې جوړه شوې ده چې ښځې شاته کوش کوي او هغې که لږ هم سپیس وي نو هغې کې
بشرا گوہر وائی په پاکستان کې د بینظیر بوټو او بیگم نسیم ولی خان غونتی خزی په سیاست کې پاتې شوی او د ډیرو سختو حالاتو مقابله کړی ده. خو باید ټولنه سیاسي ګوندونه او حکومت د خزو د دغه رول د پراخولو لپاره کار وکړي.
د فرهنده وزیر راپور موریده اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د ګلپانې په आवाज باندې د رحمت شاه سایل لیکلي غزل وړاندې کوم.
Oh,
د ګل پاڼې په آواز غزل تاسو ورده او سرازو د خیبر پختونخوا سیاسي چارو ته. په خیبر پختونخوا کې دا مهال د تحریک انصاف په مشرۍ کې ائتلافي حکومت جوړ دی، خو پختنه دادا چې دغه صوبا د کومو ستونزو سره مخ ته، آیا موجوده حکومت د هغه ستونزو د حل د لارو لټولو لپاره تجربه او جوړ نظر لري او کنه؟ د دې یو نور پښتون د جواب د پاره د مجید بابر راپور ته وکړو.
په خیبر پښتونخوا کې د یو لسمه مئی د پارلماني ټاکنو نه پس د تحریک انصاف په مشرۍ کې یو اتحادي حکومت جوړ شوی دی. دا لومړی ځل دی چې تحریک انصاف په واک کې راغلی دی او د حکومتدارۍ هیڅ تجربه نه لري. د کارپوهانو په نظر د کاروباري حکومت چلولو او د انتظامی ډانچې یا اسټابلیشمنټ نه د خپل سیاسي اهدافو حاصلولو لپاره د ډیر جوړ نظر او زیاتې تجربه ضرورت وي. خو پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت مشرتابه هغه جوړ نظر او تجربه لري او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز وای،
نن سبا خیبر پختونخوا کې یعنی پاکستان تحریک انصاف یو داسې پارټی ده چې د خلکو ډېر خواهشونم دي او ډېر توقعات هم دي، خو بدقسمتی سره دا سیاسي فضا چې دی هغه یو داسې سیز او داسې یو لارې باندې ټول حکومتي نظام روان کی چې کم یو انټلیکچوئل یعنی دماغی کار پکار دے چې سوچي اور فکری چې دا مسئلے به څنګه حل کو، هغه نه بیا لره لاړ شي اور سیاسی مضمون بازی باندھے اور اعلانات باندھے خپل ٹائم تے رہی، هغه سره بیا مکه باندھے چې کم یو حالات دی هغه بدلی گی نا.
خدا خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر سراج الحق وای چې د حکومت کولو لپاره د تجربې نه بلکې د کلک اراده او لوړ همت ضرورت وي.
قومیت پاک ارادے اچھا آزم ہم مضبوط کرے چاہیے کرپشن ختم چینج راولو بدلو براولو خوالے براولو اسٹیبلشمنٹ خبر نو اسٹیبلشمنٹ پاک چاہ زور چاہ کرپٹی اسٹیبلشمنٹ پاک چاہ چرتم نہیں زور چاہ پخلا پاک لمن لری اور لاسن پاک مارا خیال ہے چمنگ یو ٹیم کو صورت کی کار کو دا مشکلات باور.
خالد عزیز وائی چې په موجوده وخت کې د حکومت دارای او انتظامی ګډوډۍ نه د بچ کېدو لپاره ضروری ده چې د حکومت دارای د قوانینو په خاطر لاس کړل شي او د حکومت دارای لپاره تر ډیره حده د سیاسي بیانوازۍ نه ډډه وکړل شي. سور د مخ کې د خیبر پښتونخوا د اتحاد وزیر شوکت سبزی په مردان کې د هغې پیښې چې د صوبایي اسمبلی یو غړي عمران مومند او 15 نور کسان یې وژلي ول په اړه په اسمبلی کې بیان ورکړی و چې سکیامت خونه دی راغلی. په دې حواله سره مې د خالد عزیز نو پختل چې دا ډول بیانبازي د ناتجربه کاری ثبوت نه دی.
زه خو توقع کوم چې تحریک انصاف او هغه حمایتي پارټیان چې دي دې باندې سوچ وکړي او محنت وکړي. دا یو ښه زما خیال دی طریقه نه دی چې ثبت کار وشي حکومت کې چې کم یو خلق دی هغه وای چې یار دا کم یو لوی خبره ده دا محکم کې دو. خو پکار دا چې څنګه حکومت بدل شي شیونم بدل شي، خو هغه شیونه بدلولو لپاره دا لیاقت او تجربه ډیر ضروری ده. خو هر څوک تجربه سره خو نه پیدا کیږي، ووټونه کې چې چا کامیابی حاصل کړي دا ضروری نه دی چې هغه محکم حکومت کې پاتې شوی دا. خو دا یو پیریډ دی هغه ته به زوې یو کال پاره خپل ځان ته تعلیم ورکی، تعلیم سیاسی طور باندې چې حکومت مشینری چې دی دا یو غټ ریلوے انجن دا دا بسنګ به چلو وای دې طریقې کار سره دی او دې پارا ځان سره داسې خلکو ساتي چې اغا یو قسم کوئی کورس دی باندې او کی او دا تجربه حاصل کی او بیا اغا نه پس حکومت وال نظام چې خپل لاس کې دی واخلي.
خالد عزیز وای خیبر پختونخوا په تیر 12 کالو کې د نورو اقتصادي سماجی او سیاسي مسلو ترڅنګ د امنیتی ستونزو له وجې هم سخت ځپل شوې ده. اوس د دغه سوبي ولس په صحیح مانو کې د یوې پیاوړي حکومتدارۍ تمه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کندې د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د ګلګت بلتستان په دی امیر ضلع کې د وسلوارو لخوا بهر ملکي سیلانیان وژل شو. د سیلګرۍ لپاره کارکوونکي خلک او ادارې وایي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ او فوجي عملیاتو له وجې د سیلګرۍ یا سیاحت چې کوم شعبه یا څانګه وه هغه د مخکې نه اغېزمنه وه، خو د دې تازه پیښې سره به اوس د بهر ملکونو خلک پاکستان راتلو ته زړه نخه کوي او دې سره به ملتا اقتصادی تاوان هم رسی. نور تفسیری د انیسا اجمل پراپور کې ورو
د گلگت بلتستان په دی امیر ضلع کې د اتوار پر ورځ د وسلوالو لخوا لس بهر ملکی سیلانیان وجل شول. د په داسې حال کې د چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بد امنۍ له وجې سیلګرۍ ته زیان رسېدلی دی. د سیلګرۍ لپاره د کارکوونکو تر مخه په پاکستان کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو له وجې د وړاندې نه سیاحت ته نقصان رسېدلی و. باید چې موجوده حکومت دې اړخ ته زیات پام وکړي. په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ لپاره د کارکوونکو یوې ادارې مشر عادل ظریف وایي د بد امنۍ له وجې د خیبر پختونخوا سیاحت ته په اربونو روپۍ تاوان رسېدلی دی.
ټیرزم او دا د جنګونو دا چې کوم دا شروع د دې سره موږ ډېر یو تاوان رسېدلی. فوجي حکمت عملي او بل دا ټیرزم او دا چې کوم ملټنسي دا دې په مز په وجه باندې زموږ اساسي چې دي کلچرل او بیا دا چې نیچرل او دا فلیر زیونې دي ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. شران زمون لیدران زمون کلی او په یو ځای کې یو فن چې کم دی بچ نه دی. نو ټوریزم به چرته وي، ټوریزم هر ځای ته راځي چې چرته امن وي، مینه وي، محبت وي. او چې کم ځای کې دغه شی لوبه روان وي چې قتلعام وي او ظلم روان وي چې خپل قوم چې کم ځای کې محفوظ نه وي، نو بهر خلک به سله راځي.
د عادل ظریف په خبره مخکې به د بهر ملکونو ډېر سیلانیان چترال، گلگت او په خیبر پختونخوا کې تختبه، سوات، سوابه او نوخار ته د سیلګرۍ لپاره راتلل چې له وجې د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه رسېده. خوست د بد امنۍ له وجې د غوسیمو ته نه صرف بهر ملکیان بلکې د هیواد خپلو خلکو هم تلل پرېښودي دي. د رپورټونو تر مخه د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د مالي کال 2013 او 2014 کې د سیلګرۍ لپاره خوښ 8 میلیونه روپۍ مختص کړي دي. خو عادل ظریف وایي چې د گلگت بلتستان په شان پیښو وروستو به ډېر کم بهر ملکیان پاکستان ته د سیلګرۍ لپاره راتګ ته زړه ښه کړي. نوموړی زیاتوي باید چې موجوده حکومت د سیاحت شعبه بیرته د ښه کولو او د بد امنۍ د ختمولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
سامان په ټول زمونږ دی، خو چې زمونږ دا مشران هم سوچ وکړي، پی ټی آی هم سوچ وکړي، نواز شریف هم سوچ وکړي، زمونږ کم کدې مخنیوی مونږ نه کو، یو عملي ونه کړه، یو ځان د یو پالیسي یوازې نه کړه، نو پاکستان به هم بیا ځي. فی الحال پنجاب
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق وایي خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ د ختمولو لپاره موجوده حکومت یو لایحه عمل جوړ کړي او دوی به په دې لړ کې د وفاقي حکومت سره هم سلا مشورې کوي.
مسله خو دا ده چې دلته کې د ټول سچویشن د نارمل کولو لپاره او د دې مسلې د حل کولو لپاره موږ مشوره کړې ده، یو لایحه عمل هم ترتیب کړی دی او بیا هم دا وایي چې موږ به د مرکزی حکومت سره په دې کې مشاورت کوو، ځکه چې دا د لوکل مسله نه ده، نو دا ملکی مسله هم ده، عالمي مسله هم ده. په دې وجه باندې زمونږ اولنی ګام دا ده چې مرکزی حکومت ته هم دعوت ورکړی دی چې تاسو په دې عیسه کې خپل فرض پوره کړئ.
سراج الحق زیاتوي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په عملي توګه کار ته ضرورت دی او په کار ده چې سیاسي او پوځي مشران دې لړ کې ګډه پالیسي جوړه کړي.
دانی سجمل راپور ته سوریده او سوردو جلال آباد ته چرته چې د امریکا د خلکو پراختیایي ادارې یو ایسټ په مرسته په ننګرهار کې نوي تنه خزینه او نارینه ځوانانو ته د ادارې او خ مدیریت په برخه کې له روزنې وروسته د فراد سندونه ورکړی شو. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور اورو.
د خونیزو زده کړو دغه پروګرام چې سوارلس ورځې دوام لرلو تابع یې په ننګرهار کې د کاویان په نوم د سوداګریزي پراختیا د خدماتو شرکت نیولې و. د دغه شرکت مشر افتاب الله وایي چې له خونیزو زده کړو وروسته د دوی دفتر له بیروزګار ځوانانو څخه اسناد راټولوي او هغوی ته د کارمندلو په غرض یې بیلابیلو ادارو ته لیږي.
اوس موږ د یو ایس آی ډی او د ای ډبلیو ډی پی افغان ورک فورس ډیولپمنټ پروګرام په مرسته سره دا یو پروګرام اغوستی دی، یو ټریننګ دی. سوارلس ورځنی ټریننګ دی. په دې ټریننګ کې مونږ نوې کسان چې کوم دی هغه داسې ټریننګ مونږ هغه ته ورکو چې هغه جاب سیکرز دی هغه ته اوسه پوری وظیفه نه پیدا شوی د پوهنتون نه فارغ یا د څوارلسم گریډ نه فارغ وي پاغي کې سلويخ کسان زموږ سره خزینه دي او 50 کسان چې کوم دی هغه نارینه
دا چې په دغه خونیس پروګرام کې ځوانانو ته سره ډول خوونه ورکول کیږي دا پختنه د پروګرام یو غډونوال انجلې دارنګ ځوابوي.
زمانم مریم احمدی خمیدیر څنګه کیدای شي همدارنګ بزنس لیټر او ډیر شانند سنورم پکې موږ ذکر چې هغه موږ ته خپل ژوند کې ډیر مفید تمام شو چې دا دی یو اداري په برخه کې موږ ته از ذکر راکړلې.
دغه پروګرام د فراغت غونډې ته د زونو موسسو او خنځیو چارواکي هم وربدل شوی ول چې هرې ادارې پکې د خپل ضرورت په بنیاد ځنی خزینه او نارینه ځوانان له انټرویو وروسته په کار وګمارل. د سیمینار دوه تنه ګډونوال چې کارونه ورته پیدا شوي ول مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زمانم جانب زل او د مومندری ورسال مونږ چې اول دل تراله مونږ دا ټریننګ واغستل مونږ ته ډیر زیاتې طریقې خود شو د وظیفې مبارکه هغه و چې به دوز مونږ سویګان او هغه سه مختلف ارګانون ته په چماته وظیفه پیدا شو پر ویش انسټیټیوټ
کویان دفتر سره مونږ ټریننګ سیمینار با دا غینه به زما سی وی یو ان ډی پی دفتر ته ولې ګل تاریخ سره درې نفر مونږ یو پکې زه مونږ ډیر خوشاله چې په ګټور ډیر مفید سیمینار چې مونږ دا غینه ډیر سیزه کړو.
د کویان دفتر لین وای چې دغه سور لسرزینی خوونیس پروګرام له برکته 15 تنو ځوانانو ته سملاسي کار پیدا شوه او دوی هڅه کوي چې پر روان کال کې تر 130 تنو پورې ځوانانو ته د خوونیزو پروګرامونو لاري کارونه پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پکتیکا ولایت په مرکز هرنه کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د کرن انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. په دغه اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د اړوند وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د 300 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرنې انسټیټیوټ نوې ودانۍ د بنسټ ډبره تېره ورځ د یاد ولایت ملکي او پوځي چارواکو په حضور او ګډون کې ښودل شوه. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی مشال رادیو ته د تلیفون پر لیک وویل
کی تقریبا کار بشپړ شي او ګټه سیستم ته وسپارل شي. تقریبا په یو وخت کې به وسو محاصرین له دې څخه استفاده وکړي.
د یادو مراسم پر مهال پکتیکا والی محب الله سمیم ویل چې د یادو ودانۍ مال لګښت د پوهنې وزارت د پراختیايي بودیجې څخه خبر کول کیږي. ښاغلی سمیم زیاته کړه چې
تاسیونې د پخوا په پرتله باندې آبادی او د رغونې کارونه ګړندي شوي دي او په یو کال شپږ څلوېښت ودانۍ د مکتبونو نه دي جوړې شوي، اما سږ کال به جوړېږي.
د یادونه ورده په دې ورستۍ کې په ولایتونو کې د معارف په چوکاټ کې د اقتصاد کرهنې منیجمنت حسابداري او نورو مسلکي برخو کې یو شمېر خوندې جوړ شوی چې کتون کې یاغز ډیر ګټور بولی.
مشالې د غوږی اوریدونکو او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره نشر کوو د نعیم توري په آواز باندې. نعیم توری ډیر ښه هنرمند د سندرا تاسو د پاره د کو وړاندې کو اوریدونکو سندرا یو ځو تخنیکی ستونزې لرو د احمد ولی په आवाज شنواری لونګینه
Thank you.
Shivare la.